السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیوا څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو قربتوب کړی دی. اردوغان د غراز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماټیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستې نیولې دي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغه ځواکونو بیګاشپه د پاکستان لزګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه‌شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکه وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لڅو میاشتې رئیس دریدلې ده. بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنه رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې طالبان حکومت هم ویلی دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره ملمانی دي ازرخ شافیزی د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر، دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سر محمد راکا کړی دا چې هغه به د خبرونې په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لګلی دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار می راتوی چې استاد بهیر مونږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر ډیر ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړی او مونږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم سلام، زما سلامونه درنوي عموما یی له دا چې تاسو هم کارون جوړ روغی او خپل دا طریق خپل سلامونه نکې لیکل وکړو تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم سلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ لوی خو د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې لټولو نږدې لارې وي، کراچي بندر ته غدرل شي وي څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کیږي. بلخوا اوس په ایران کې هم جنگ شروع شو.
مختص خو نه موږ د نړۍ څخه ته د جنگونو وینو که په اروپا کې دی اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقه کې دغه د افغانستان پاکستان ترمنځ او د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ دغه جنگونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځي او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنی د یو قریه یو دهکده شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې څومره پیدا کیږي له هغه خاطر چې د امنیتي د اقتصادي د ټولنیزې د څومره ټولو تخبریږي. متاسفانه افغانستان څومره زیاتې دي ځکه چې افغانستان هیواد ته وچې باندې مهات هیواد دی او موږ د پخوانې تر اوسه د ستونزې درلودلې او عمده عوامل د ستونزې عمده دي چې یو هغه ګاونډیان سره بلخصوص د پاکستان هیواد سره موږ باوجود چې هغه تړونونه درلودل خو سربېره په دې تړونونو دا هیواد هیڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې تر څو چې د ورسته ورسته څلورو میاشتنه را په دې خو څلورو کم زیات میاشتنه را په دې خو دلار متر شو. موږ د دې تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولیده او هم د پاکستان په اقتصاد باندې دا ډیر تاثیر هم ولیده. خو بیا هم افغانستان وکړل شو لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی، خو د چابهار بندر ځکه چې هلته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي و یو اندازه په اصطلاح لاست چې وخو په هغه لارې باندې ته کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کو، اوس د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې لا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچونو یا دوه ادرسونو مهربانه یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو موږ تجارت لرو یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خواده دی چې یو وارداتي هیواد دی، متکی به بهرنی وارداتو دی. 40% شاوخوا کې موږ صادرات لرو چې هغه زموږ صادرات هم تر ډېره بریده زموږ ګاونډیانو ته دي او د منطقې د نږدې هیوادونو ته دي او زیات زموږ واردات هم چې دي دا هم پخوا البته هغه اول درجه کې پاکستان و چې اوس د ستونزو چې را پیدا شوي دي او لارې وتړل شوي او زموږ تجارت د دغه سره دی. د زیاته برخه ایران محتوا کوي، بیا په دویم قدم کې ازبکستان دی، بیا قرغزستان دی او د منځنۍ آسیا د نور هیوادونه دي. خو د وارداتو من کولای شو چې هغه مصرفي اقلام چې دي خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چې دي دا د آسیا منځنۍ آسیا د هیوادونو را وارديږي په دې کې به ډیره عمده او جدي ستونزه برامنځته نشي، ځکه چې من داسې اخلان ډیر زیات نه لرو چې هغه د اروپایي هیوادونو نه یا د امریکایي هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي، نو په دې کې من به زیات ستونزه نه لرو. خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده، هغه به په ټولو هیوادونو هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده. مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د پنځه یو تا ډالر شاوخوا ته بوشه رسیدلې ده، نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې د افغانستان باندې تاثیر وکړه، دا به نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي. نو دا واردات دغه هیوادونو نه کیږي، او نه زیاته ستونزه به ده کې پیدا نشي. من کولای شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د زینه هیواد کو دنه په هیواد کې کار کیږي، هغه تولیدات شته او دا تولیدات کولای شي چې از هغه خالیګاوې بشبا کا. دویمه مسله د ترانزیت مسله ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. د ترانزیت مسله کې په خورا ځکه چې کراچۍ بندر افغانستان عمدتا دوه اساسي لارو په واسطه آزاد او بوته وصلېږي، چې هغه یو د کراچۍ بندر دی او دویم د اندغه چابهار بندر دی چې دغه طریق د آزاد او بوته سره وصلېږي. درېیم بیا څه فرعي مسیرونه هم شته چې هغه هم که چیرې موږ تاسو په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي، چې هغه هم د خزر او د خزر او بوته یا د خزر منطقې ته البته دا د افغانستان د تورغندۍ بندر له طریقې دی.
استاذ بهیر له ترکمنستان نو خضر بهیر ته لغې نه ګرجستان ته ګرجستان ترکیه ته استانبول ته.
بله بالکل دا مسیر چې دا د لاجورد نوم دی یا دیږي، او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په دې مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته یا پخوانی البته پخوانی جغرافیا چې وخت په دې هیوادونو ته دلته به دا تګ راتګ وکیده، دلته به صادرات واردات له دې طریقه وکیدل. کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتیدله، بیا هغه وخت با وجود سربېره پر ده چې امریکا یو تفاهم یې وکړه د چابهار بندر البته دا تحریمون نه لري وساته د افغانستان لپاره، ځکه چې متحد ځواکونه هلته وو، خو اگر چې تر اوسه هم هماغه مسله یو اندازه محسوسه ده. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یوه لارې باندې اتکام نه لرو، بیا د پخواني حکومت تنده باندې کار وکړه، یو تیم جوړ شو په ده باندې کار وشه چې موږ دا د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو. که چې دا ډېره اوږده لار ده، خو لار ده، نو باید په ده باندې کله چې نورې لارې مسیل نه وي په ده باندې کار وشه. نو اوس انداز ده باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده، خو د ده لارې د خلاصولو د خلا خوشته خو په ده لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو، هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري، هم تخنیکی اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي، او هم اقتصادي اړخونه لري. دا درې اړخ عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي. خو بیا هم که چېرې یو قدم بیرته شاته شو په کراچۍ خو نه غږیږو، هغه خو لار بنده ده. او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرونه چې رسېږي تر اوسه دا بندر کار کوي، با وجود د چې څه بریدونه هلته هم ترسره شوي دي، خو بندر تر اوسه هم خلاص دی او تګ راتګ به کېږي. خو څنګه چې دا د جنگ لیدلوری تا من گورو دا به یه چو رد نور به دوام بکاو ده ده دوام پرت الشکه چه سنده را پیدا که ای اختلال را منسته که کلش اختلال را منسته شه و آقا ترانسپورتی یا ترانزیتی موتری که چه لیرگاردی دا پاتی دا خپلن بیا پا تجار بانده تاثیر که زمان گفتوات خصوصی سکتور دا وقت نشه دا پاکستان رژیم دا افغانستان باندې د لاري وټالې حالت د موږ تاسو د تجارانو ډیر زیات هغه کنټینرونه پاتې شول، خو دوی اجازه ورنه کړه چې هغه انتقال شي افغانستان ته بیرته وي. هماغه مبدای و دو ته الیشدا بایدال ته انتقال شي، او دا انتقال یو تعداد د انتقال امکانات نو ځکه چې هغه د خپل مصرف نه پوره کاوه. بله هغه خو په هغه شکل پاتې خود
مهرباني وکړه ادامه ورکړه.
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چیرې منځ ته کیږي؟ نه یو ضربه ته سکتور وخوړه که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري، دا به یوه اندازه زیاته البته درنه به تمام شي. د موږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او ټوله کې د افغانستان خلکو باندې خو باید دغه شي نه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دې په امکاناتو باندې نه باید پیشبینی وشي چې چیرې یو ځای کې یو بحران یو امنیتی بحران یا څنګه پیدا کیږي او مخکې د مخکې نه باندې باید توجه وشي د دولتونو وظیفه هم ده البته دنده ده چې دوی باید متوجه وشي چې یو ځای باید وڅېړي د منطقې او د جهان تر څو چې په دغه حالاتو کې د خپل اقتصادي سکتور ته دوی د خپل لور ایتین کتر څو چې دوی زیات متضرر نشي. یو بل مثلا زغورم د سپلند د زغورم چې تاسو
مهرباني
چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یو بل لارم لرو چې هغه موږ تاسو کولی شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلېږي چې هغه د ریل پټلۍ له طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دی به بالاخره د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته چون د ریل پټلۍ د وصلېږي نو که چیرې افغانستان کې په د باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوی دا ریل پټلۍ په د باندې کاروشي سرمایه‌گذاری په د باندې کاروشي یا دویم قدم کې بیا په د وسلول باندې چې اوس افغانستان مثلا د توغندې له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی او د خواف او د یو تر نور بندرونو چې د اوس حضور د زین زمان نشته د دې له طریقه فعلا وصل شوی دی د ایران سره او که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره د کاروشي د نور نو د دغه طریق هم که من وکولای شو چې افغانستان ونکلو بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړل طریق افغانستان ته پیدا کیږي بیا دا من کولای شو چې اندازه محدودې کړو. نو همدا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ محل یا د خپل 15 کال او وګد محل ته 15 تر 30 کال پورې په نظر کې ونیسي په د باندې کار وشي هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ چې هغه مهم برخه ده په د باندې کار وشي تر نظر سلیک شي د نن په وخت کې د اقتصادي لحاظ پنګه او ته زمينه پنګونه پری وشي هم پرانه یوه بهرنۍ تر څو چې د غلارې جوړ شي وصل شي که ریل پټلۍ ده او بل کچیر موږ د لاجوار لارې باندې وسم دا زه فکر کوم دا ښه تجربه دي ګرچه بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه ترې واخلي په دې باندې کار وشي چې موږ وکولای شو دا د لاجوار لارې باندې په دې باندې کار وشي هغه تړونونه چې دغه هیوادونو سره مثلا د ترکمنستان هیواد سره قفقاز او د نور هیوادونو سره چې بالاخره دا هغه سین ته خزر سین ته دا وصلېږي په دې باندې حقوقي لحاظ کار وشي نور باندې باید خپل پلانونه باید وسی چې پلان وحال کې څومره کار وشي وسط محال کې وګد محال کې په د باندې کار وشي او بل دا چې زمونږ د تخنیکی لحاظ زمونږ ظرفیتونه جوړ شي ګوره د اقتصادي لحاظ زمونږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفو هغه باید کوشش وکړو چې په یو شکل بیرته هیواد ته دن نشي دا په دې معنی چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقه د افغانستان ته مردونه پورې یا سرحدات پورې ورسو بیالته د قابل هیواد په لارۍ کې هغه بیا انتقال شي فکر وکړي چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو هغه یو اندازه کمیږي نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو تخنیکي امکانات ټول برابر شي بیا د موږ لارۍ کولای شي چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمينه مسایدګي هم دلته د تخنیکی مسائل د پراختیا زمينه مسایدګي او هم هغه پیسې یا هغه پونګه چې زمونږ ګوندیان ترسي یا به کولای شي موږ د وخت بسیار کړو.
ډیره مننه استاد بهیر جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پښتنې پاتې سوې ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس اتیا فیصد وارداتي هیواد ده، 40% صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې ک نور اقلیمی تغیرات ک څنګه؟ او بل یو عمومي پښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ کچیر د سویل کی ک هیوادونه د تجارت او اقتصاد لاله سره همبستګي ولري سره تړل شي وي بیا د شخړو او شخړې رامز د سی ترمنز هغه به حل کیږي او کچیر د اقتصاد لاله سره بیل وی جداوي بیا شخړې کله نا کله رامز کیږي. اوله دا چې افغانستان ولی وارداتي هیواد پات سو او دوم په سیاست کې د هیوادونو ترمنز د اقتصاد رول مېرمنې کو استاد
دلته هم مختلف عوامل دي چې افغانستان یو ورداتي هیواد پاتې شوی پرته له شکه چې د څلوېښت پنځه کلن جګړه د یو دوامده عوامل ځکه چې د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په دې باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه په افغانستان کې دلته زیربنا له منځه لاړې دلته رژیمونه تغییر شول عمده خبره رژیمونه تغییر شوه هر رژیم چې هلته وه دوی خپل پلانونه یعنی لاس یو شل پنځه کال دوام کړ دوی خپل پلانونه درلودل د اقتصادي لحاظ د امنیتي لحاظ د تخنیکي لحاظ دوی خپل پلانونه درلودل نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول موږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې د پلانونه ټول د بین لاړل په هغه باندې بیا کار نشي بیا د سره یعنی هر څه یو نقطې ته رسیدل بیا بیرته بیا د سره به شروع کړي نو دا خو زمان دی کله موږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو خو وخت خو راګرځولی نه شو دا لحظه دا ټول شان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شو پاتې شو له افغانستان داسې وردی هیواد پاتې شو دا یو اړخی زیر بنا د بین لاړې افغانستان کې مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي که چیرې موږ وایو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي که چیرې موږ دته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه باوجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرستې هم په هغه باندې نه کېدلې د اوبو مدیریت د اوبو مدیریت موږ تاسې موږ کولی شو د افغانستان تر اوسه د برېښنا خپل واردوي د نورو هېوادونو نه ډېرې ډېرې پیسې هر کال د افغانستان نه وځي نو که چېرې د افغانستان د اوبه مدیریت شوی وای په ده باندې کار شوی وای په ده باندې سرمایه ګذاري شوی وای پرته له شکه چې دا عمدتا دوه اساسي منفعتونه افغانستان ته درلودل یو دا چې یا د برېښنا د افغانستان برېښنا به نیازمندي به مرفو کوله دا یو دویم دا چې منګه او تاسې کولای شو چې د خپل د زراعت د مینه مسایده کوو اوس منګه ته ګورو په ټولو ولایتونو کې هلته چې زراعت په اوبې د زراعت دی البته للمي زراعت نه دی اما نشي دوی ترې ګټه پورته کړه ځکه چې هغه اوبه راځي او دوی بل دا هغه سیلابونه چې راځي ځکه چې د اوبه مدیریت نه شو سیلابونه چې راځي سیلابونه دوه ستونزه رامنځته کوي یو دا چې هغه کرونده چې په هغه کې زراعت کې دی مالداری به و هغه د معنی دویم دا چې هغه اوبه چې ویچه هغه باید حفظ شوی وای ذخیره شوی وای هغه اوبه باوجود د دې ترڅنګ چې تخریبات را منځ کوي هغه اوبه هم د افغانستان د سرحدات نه بیرون وځي نو دویم دا په دې باندې کار نه شه دریم د فنلند لاندې کې چیرې وایم دریم دا چې موږ د نه په هیواد کې په تولیدي برخه باندې زیات کار نه شه ډیر اسانه ځکه چې دلته کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو دلته دا زیات به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله تر ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاسمینځلو مایع یا مواد یا صابون تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي خام مواد وارد شي خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي دا مهتا د بل هیواد نه واردېدل دا په دې معنا ګورې دا دوه ستونزې وارد کوي یو دا چې مصرف یو عادت رامنځته کېږي او بل دا واردېږي دویم دا چې د ده په څنګ کې خو دا چې ته وارده خو ته مجبوره چې خارجي معتبر ارز صادر کړي یعنی دالر ته وخته چې د خارجي از صادره خود خپل د تاپ اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر لري نو د نه په هیواد کې په تولیداتو باندې کار و نشه دلته هیواد کې مثلا موږ او تاسو هغه د معادن چې دي په معادنو باندې په هغه پیمانه چې باید تخنیکي مطالعات شوی وای ځکه چې وخت نه مسایده امکانات به نه وو د هر لحاظه پاغه باندې اخر مطالعات به شوی وای د البته د شناسایی لپاره به بالا هغه د دویم قدم کې داغه د حقوقي لحاظه داغه د قراردادونو باندې چې باید کار شوی داغه په استخراج باندې چې زیات کم کا روزګور مدنونه خو صحیح ده استخراج کیږي خو د پرڅنګ موږ یوازې باید دته نه ګورو چې موږ د ځمکې لاندې نه چوي وځو ته دې ارزه کې ځمکه کنده داغه دلانه یا طلا یا هر معدن چې د استخراجی تو خو بیا عام وګوره کله چې دغه د استخراج کړ د دې په ځای کې چی پاتې کیږي دلته د دې په ځای کې یو خرابي پاتې کیږي چې دا د مویزیستی ورانه دی تبایی ده یعنی په دې باندې باید دې ته کار وکړي هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بیرته خارج نه شي که چیرې د لاندې نه تا طلا یا زیرمې هر څه چې د زراعتي سره بیرته باید د دویمه پروژه باید همزمان د دې سره روانه شي بیرته د دې په دغه باندې کار وکړي د دې په هیئه کولو باندې کار وکړو تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کېدی شي هغه دامنش نو دغه مسایلو باندې ګورې د باندې کار نه شي افغانستان وارداتي هیواد پاتې شو وارداتي هیواد پاتې شو نن تر ننه موږ تاسې دغه ضرر وینو خلک متضرر دي او دا دغه نجی ګرشي اوس چې موږ ګورو یو اندازه په باندې کار شوی د نه په هیواد کې په تولید باندې کار کیږي خو بیا هم تولید چې کیږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو برېښنا لپاره بیا په چیرې موږ یوازې په باندې اتکاو کوو چې دبل اسکاره موږ استخراج کوو دا مصرف دا خو بیا ما د افغانستان او هوا او د شانو تم باید نظر وکړو باید آسانه یې ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کړي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي دا لنډو هم درې ګټې لري هم برېښنا جوړیږي هم زراعت جوړیږي او بل دا چې موږ دا باید ډېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړو د موږ اوبه مهار کېږي د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز په مذاکرې په میز باندې کینه او کله چې دا نه وي هیڅ وخت دوی درشته نه ادري یعنی دا یو احرام د فشار کیدای شي او دا حق دی د هر هیواد حق دی موږ ګورو چې متفاوت بیلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل لا د هستوي سیستم باندې کار کوي او دا د موږ اقتصادي مخکړه څه چې وایي زه په هغه باندې یو نظامي چارو کارپونه خو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته کړه او بل دا چې بازارندگی را منځته کړه او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هیوادونه دته دغه کې په اسلام مجبوره کې چې تاسو سره د یو مساویانه موقف پاله کې تاسو سره د میز شاته کینی او تاسو سره خبرې چې دا شی نو اما وو سرو رو دا شی را منځته کیږي موږ وو چې مدیریت کې دا شی را منځته کیږي چې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کولارې پر بنده وګ چې ستونزې دي داس نه ده چې دا شی نه ضرر نه لري ضرر رسي خو هغه هم دا کې یو هم تا تاوزري کې د ډېر امتیازات ورکول نو که چیرې موږ دا کار نه وکړو موږ لپاره بیا غا لارې خلاصې زموږ هویت البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برانونده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ودلې شو منطقي کې
ډېر مننه استاد دریا خان تاسو رښتیا ما ته ویلي چې نیم ساعت وخت لري که کولای سي پاتاسې موږ سره نو ډېر بخایي څو دقیقې نور هم ځینې پښتنې دي ګران اوریدونکو را لېګلې دي چې په جواب کې موږ سره مرسته وکړي یو ګران مخاطب لیکلې دي موږ ورته ویل چې په افغانستان کې احتمال لري چې به زیات شي هغه بیا وړاندیز کړي هغه لیکلې دي چې بخنه غواړم سلامونه وخت مو په خیر فقط دولت د نورو خدماتو ترڅنګ په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سٹور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکل نرخ نامه باندې خرڅ کړي ترڅو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته د ګران نوریدونکو مخاطب مخترلي ګلی او نور مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي د احتکار مخه ونیسي ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي د ویلي چې شرکت دولتي شرکتونه د خپل نرخنامه په اساس فروش وکړي او نور شخصي دوکانونه او مغازې د ځانو سره یار کړي کله دغه وړاندیز وڅېړو دا به څومره موثر وي دی بایو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد
کوم دغه وړاندیزونه دي یو سبلم موږ هیڅ نه کړو پرته له شکه چې دا کنټرول باید وشي خو یو څه دي چې په بازار آزاد بازار مسله ده دولت ته یو حد پورې کولای شي چې کنټرول کړي ګرچې څه وایم دا مسایل د سیبر تشریح شي چې د قوانین باید واضح وسی کی د هر شی په ارتباط باندې که افغانستان کې تجارت د ترانزیت د کار مسله د دنه بازارونه دیده باید واضح شي. مثلا موږ د کوم بازار نه پیدا وکړو، مثلا په خو که هغه واضح او قانون ماضی او چې یو مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وکړي، فعلا ځنه په انده د حقوقي لاده د باید تشریح شي کوم بازار نه موږ بیانه د دولتو مکلفیت دی چې دوی واضح شي موږ کوم فرق نه پیدا وکړو. دا یو مسله. دویم دا چې پرته له شکه نرخونه کنټرول شي او د باندې کار وشي. خو د ده نه عمده مسله، عمده مهمه مسله دا ده چې استراتژیکی زیرمې په هغه باندې باید کار وشي. موږ تاسو یو تجربه د کرونا په وخت کې البته ټول نړۍ درلودله، افغانستان هم درلودله، چې د نورو تجربو تر څنګ چې ډېر نوښتونه یې رامنځته کړل نړۍ په سطحې، یو دا چې دننه په هېوادونو کې هغه استراتژیکې زیرمې چې دي، هر هېواد چې استراتژیکې زیرمې درلودلې دوی کمتر متضرر شول. استراتژیک زیرمې هم د غذایی موادو دي، هم د طبي موادو دي، د ټول مسایل دي. که چېرې دغه استراتژیکو زیرمو باندې کار وشي دننه په هېواد کې، دغه مسایل موږ ولرو، مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطحې ډېرې غټې زیرمې دوی لري، پروایې م ورته زیاته نه راځي. که چېرې د اوس مثلا د هرمز تنګی وتړل شي، اگر چې هغو لریم دي، خو بیا هم د هغې نه 50% د نړۍ د هماغې نه سپلای کېږي. تر تاثیر نه کوي. دوه عمده مسئله دي، یو دا چې هغو لري، یو لري دي، دویم دا چې هغو ډېرې غټې زیرمې لري. نو کله چې هر هېواد ځان ته دا زیر استراتیژیک زیرمې ولري، او د نه په دغه بحرانی حالاتو که تریگه تا پورتوشی دا هیوادونو لاس برای البته واضح کهی. افغانستان که پده باندی باید کاروشی، منگ پا طبیعی حوادثم چی و پا آقا باندی منگ اصاسه کلچه سواری سکالب داد سیر و سکلنو که هم سیلابونه وشول هم زلزله وشول. نو دلتا چی آقا در زونو پساتی استراتیجیکی زیر میوسی گی و آنی البته پا لند وقتی داغ خلکو تا داغ مرستی وشی بیادلتا هم دزایاتو او مخنیوی کیږي یا کچه را چتیگی او بل ستونزی نه رامنځته کیږي. نو دا مسئله باندې کار وشي دا به ډېر د هېوادونو خلکو په ګټې
ډیر مننه استاد سمون سره به په دې خبرونه کې برخه واخیستله. ان شاء الله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خبرونه کې اوسې. یو جهان مننه استاد، ډیر تشکر.
تاسو مې روانه یاست. البته د وخت د محدودې په فرصت کې اتمن تاسو خدمت کوم.
تشکر ډیر مننه. ډیر درنو اوریدونکو، تاسو د ستاسو مایکروفون ستاسو په خدمت کې په خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې څیړو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه را لګلی دي، خپل پیغامونه را لګلی دي، هغه اورو او خبرونه ته ورزو. زه له همکارانو غواړم چې د اوریدونکو غږونه خبره کړي. واکس پاپونه،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې لږ جوړ اورو غوسی د فرایت بکواول وسوالی څخه مال د غتیل ول دی ګرنسی د پچیش په خاطر ګون ګرنسی وی تقریبا چې یو نیم لټر په یو شل شل افغانی لګیږي. نو دې د غتستم د چی شته
درنو اوریدونکو، تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پانتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر تخنیکی همکار می راتوي چې په برلین کې د پانتون استاد او سیاسي کارپو اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استی. استاد، دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې په ایران کې، مخکې د افغانستان تجارتي لارې له ایران له پاکستان سره تړل شوي دي له څلور نیم میاشتې کېږي، او د افغانستان تاجرانو مخه کړې وه د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي، د افغانستان تجارت ټکنۍ سي، افغانستان 80% وارداتي هېواد دی، څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې؟ اندېښنه سته چې دا بیې به لوړې سي. استاد، ستاسو نظر.
بله، یقینا جنگ او جګړه خو په دغه ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري، لیکن خبره دا ده چې تیر ورځ خپل د طالبانو وایاند دا خبره وکړه چې زمونږ تجارت د ایران سره اغېزمن شوی نه دی، د پټۍ د لارې نه، یعنې د ټرین د لارې نه زمونږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی. خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې هم ثابت وي نو دا په راتلونکي کې اغېزمن کیدی شي. او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیرات لري، ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسیږي، ځکه په خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي. البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغېزه کړی او اغېزه لري، سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.5 میلیارده ډالره تجارت درلوده، یعنې د هغوی ځینې مونږ دا توکي واردولي افغانستان ته. نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده دی، بل خو په خپله ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات دی د جګړې د وجې نه.
ډېره مننه استاد. د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لېږلي په لیکلې او صوتي بڼه باندې. استاد اتمر، که چیرې ستاسو خوښه وي دغه د یو اوریدونکي پیغام به واورو او بیا به خپلې خبرونې ته دوام ورکو.
السلام علیکم. الله جی وروره وزنو درکې ستاسو د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغمو د دغه اندازې ورساوه، او بیا هم را موسم در قوام وروره چې بستای اوسم امارات شرواک زیادای وزنه ورکی چې دا ستغه کار د اقدام وکړي، ستغه سره ولار سوله دا منډیانو او د خلکو ته باید سټینګ جزا ورکول شي چې ولې دا پرز روژه تاسو د مسلمانان دواوې نه وړي او شرایه ځان ته راجع کوي ځان چوړي، ولې داسې کوي؟ د خار دی چم د کند ژغ ناوري وای څه دغه رقم کوي؟ هی خدا څنګه کی خلګه فکر ته مجبور کړه؟ ایا جی ایا جی واده د شت جنا و ته مجبور کړی د لوکان مو ژوندو په بازار کې ګرځي مثال خبرې په وشو بشي خطابه سیا جی پتلواته ته پاره یا بل خدا دا ګرځا و چې څه ده چې دا چې دا رقم واده د ناوري را راته کړی دي شان ګران کړی دي پداکه د مسلمانانو د رقم او د شان ته مجبور کړی یا جناو چې مجبور کړی سږي یا کښنان لخوانه ولې واته ته مجبور کړی هغه خاص پداغه واجب نه نور هیڅ شي نسته بس وړي خدای سنه کوي نو بس وداغه د امر.
استاد ډاکټر صاحب اتمر، د یو ګران اوریدونکو شکایتونه مو اوریدل، شکایتونه ډیر دردونکي دي. وی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي. تاسو فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډیر موثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړئ سي کومه به ډیر موثر وي د بازار د کنټرول لپاره؟ استاد اتمر،
د دې کې دوه درې خبرې. یو څه دې ورور، یو خبره زکه زه تاییدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي، اقتصادي فقر شي، خلک هغه هر کار ته لاسه چې یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبرې چې دي ورور وي هغه دغه د ټولو احتمال او امکان شته دی. بل دا خبره ده چې زمونږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي. احتکار خو طبیعي ده، یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی، بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی. او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېرې خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي، اما که مواد توکي بازار کې نه یا د خلکو د ضرورت مواد دلته نو قیام هیڅ شی کولی نشي که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړي هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې مانا چې مواد به نه وي بازار کې, چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه مانا لرلی شي.
ډیره ډیره مننه استاد. دیو بل ګران اوریدونکي پیغام به واورو وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شهید جوړ خیر رپی الله خوی شهر پانون لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کیم. د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده, دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیظ پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی, چې 2200 روپۍ لاس لیټر وبښکا او همدارنګ د تیلو بیا هم مخ په لوړېدو دي, چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2000 روپۍ ته پورته شوی دی, نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اوریدونکي شکایت کوي, وایي دغه تاجران چې دوی هغه مواد چې په کوم نرخونو باندې اخیستې وي کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالات لار تکنې کیږي یا تړل کیږي, نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستې هغه په خوانی ګټه لغنه هم څو برابر پکدي ګوچته وي. په دې اکله تاسو وایي یعنی دا اوازې او دا شایعات وایي په بازار باندې تاثیر کوي نسبتا ل واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بازه تجاران دا کار کوي ځکه دوی توکي د کار کوي په خپل ذخایرو کې دا ساتي او بیا کله چې وخت راغی او د موادو نرخ پورته شو دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې مخصوصا په هغه هیوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي دا مسله سړی کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کال خبره نه ده, چې کله سړی فکر وکړي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی ډېر پخوا نه د 1340 کلونو را په دې خوا زمونږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي اوی دغه کارت دغه احتکارت لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي خپله دغه مواد خودخوده تر کنټرول لاندې راځي او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کمي او تقاضا ډېری نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته شي دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي, د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي, د غوړیو په بیه کې ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي بته ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته دی, خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه مثلا د تیلو د بورې یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو. اوس وختي خو دا یو خو د شل کاله جمهوریت کې آزاد بازار په اصطلاح پالیسیو د اقتصاد په برخه کې چې هغه هم زموږ د هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوو او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی, هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لاره او چاره وسنجوي چې خلک متضرر نه شي. یا مثلا ځینې هغه شیان خپل دولت لاس پورې کړي چې هغه وارد کړي، د نور ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنې ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې سره مرسته وکړي.
مننه ډیر ډیر ډاکټر صاحب اتمر. دیوبل ګران اوریدونکو پیغام به هم وورو ګورو چې څه ویلی دي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه یو څه کنټرول کړي. د شروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه در وسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته خطر دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته خطر دي. خو شروالۍ ولا هیڅ
نکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپ له لارې د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بې ساري بلوډي سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شان دي بې ساري بلوډي سوي به. او د طالبان څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بې د راښتي کې سره.
ډاکټر صاحب د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب، دغه په خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کیږي، په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینئ؟ ما خو خپل په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څه داسې لوی د پام وړ لوړوالی نه دی لیدلی. تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیلو بیه په نړیوال بازار کې پورته شوی، لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته، لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو سیمه کې او نورو هیوادونو کې دمرای دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي طبعي دی چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلاتو سره سم د خلکو، یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغه څه لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره آسانه شي او ارزانه شي. یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنی د پاکستان لاره، دا د طالبان او د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنی افغانستان د په دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت وکړي چې د پاکستان په لاره کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه موږ بهر ته لاره نه لرو، ځکه موږ محدود یو، او دا زمنګ حق دی. هر څوک دغه لار په موږ باندې بندي، که پاکستان بندي، که طالبان بندي، دا په حقیقت کې خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستونې باندې لغت ایخودل دی. بل خبر داده چې داس یو جنگی حالات کې مونږ باید بدیل زر تر زر پیدا کړو. اوس که تاسو وګورئ منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هیوادونه دي چې هلته هر شی احتمال د دې شته، تیل، ګاز، مثلا ترکمنستان. شاید چې دا خبره مخکې هم وو، یعنې د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی، لیکن اوس دا ضرور ده چې جدي د باید په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په داسې شرایطو کې حل شي. مثلا ترکمنستان نه دوی ګازو تیل واردولی شي د منځنۍ آسیا هیوادونو نه خوراکي مواد.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر. د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده، که اجازه مو وي ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه. ډاکټر صاحب، آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بیو باندې تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه درناوی. یا د جوړ روغ یاست؟ دا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري، نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندېدل بلا شک چې ده په مارکیټ باندې، همدارنګه په نرخونو باندې، د سوداګرو او د عام ولس په روحي رواني باندې هم چې ده فشار لري. خدا چې د تیلو، ال پی جی او د انرژي په برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري، د مرکزی آسیا هیوادونو، ترکمنستان، ازبکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي. نو په لنډمهال ډول سره بې شک یوه اندازه تغییر به راځي، نرخونو کې به زیاتوال راځي. هغه هم چې د لنډمهال لپاره ډېر به لږ وي، تقریبا د 15 تر 15% به نرخونه زیات شي. خو که چیرې دغه مسیر اوږد موده وتړل شي، نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي. خو که بدیل مسیرونه، بدیل لارې همداسې فعال وي، نو زیاتوالی عموماً چې د لنډمهاله وي. او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل، بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي، او که چیرې د ډالر په نرخ کې تفاوت راشي، او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي، هغه هم چې د په نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري. چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې ده، د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې ده جدي کنټرول عملي کړی ده او عملي کوي، او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خود سرانه زیاتوالي وجود نه لري.
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام بیا څنګه ده اوس؟
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، زمونږ زیاتره توکي چې د بهر وادو څخه واردوو، کاغه خوراکي توکي دي، کاغه نور ضروري ساختماني توکي دي، وړه غنو، موریجې، غوړي، بوره، همدارنګه درمل او نور ټول ضروري اولیه مواد او نور توکي چې ده د ګاونډي هیوادو، بلاخره د سیمې او نور هیوادونو څخه واردوو. دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د 3 میاشتې څخه راهیسي زمونږ هغه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و، هغه هم بند شوی دی، او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې او همدارنګه په لارو کې په توقف پات شو. په هغوی باندې هم د ټنشان، د امبریج او نورې د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمې او زیانونه راغلل. نو بلا شک چې دغه د مسیر تغییر، دغه اضافي کرایه، اضافي لګښت او همدارنګه هغه رواني تشویش چې سوداګرو لپاره چې پیدا شوی، نو دا د توکو په قیمتونو کې، همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې، د اسارو په کنګل پات کېدو، همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کموالي کې، دا مستقیم چې په مارکیټ کې د توکو او همدارنګه د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري. چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولای چې نرخونه زیات شوي دي، اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوي دي، او کله کله چې د بعضي تبلیغات هم چې ده په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري. دغه ډول نوسانات چې د نیواز په افغانستان کې یا زمنګ په هواد کې یا زمنګ د سوداګرو لخوا دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې کده سه جنگي شرایط وي او کچیر لیاری بند شي او کچیر د ډالر نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي یا د ټوکیو نرخونه چې د نړیواله کچه زیات شي نو د هغه هواد په مارکیټ کې حد من چې د نرخونه چې د تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هواد دی او پاکستان سره لاري بند دي او جنگ دی. افغانستان پروسته او څلور پنځو میاشت کې د ایران لاري واردات کول کدا غلار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار التیا یوازې لمنځني اسیا پورې کولی شي کنه؟ ستاسو نظر دی.
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نشدې لارې ارزان لارې مسون لارې چې د کراچي پاکستان لارې خدا چې هر وخت با دغه لارې د یو شمیر سیاسي ستونزو او مشکلاتو امنیتي مشکلاتو لکابل چې د لارې بندې د افغان سوداګرو ترانزیت اموال او توکي په لارې بند پات کېدل د دوی باندې د ډمریچ او ټټنشار امدارنګ ترانسپورتي توقف لګښتونه راتل، نو دغه لارې بندېدل د ډیرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لارې که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي خو امید لرو چې موجوده کومه جنگونه چې په سیمه کې ده کچېرې دغه هم توقف وکړي دا هم چې دا یو بله گزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی او زمونږ لا مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنگ په نتیجه کې په توقف پاتې ده چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بل پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریډور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی کنه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزی آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو دا انشاءالله فعال دی او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې د مخنیوي کېدای شي.
درنو اړیدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي رادیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احمد را سره په لیک دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونه، ک کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اړه چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوی دی او بل خوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني. څو لاندو څو جملو کې مهرباني.
ګورې، دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیلې لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې. د خپله د تجارانو مسؤلیت دا ده چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونه کړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونه کړي تر یو حده پورې چې ممکن ده دغه ګټې راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه همسایه هیوادونو کې ګوري دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې توجه وکړي چې تر څو خلک زیانمن نه شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اسحاق اسمر، د برلین د پوهنتون استاد. زه له تاسو څخه مننه کوم. دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د ستاسو د مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي اونۍ به او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشحاله او سوکاله اوسئ.